کند رو به تخریب است.
درنو اوریدونکو، اته بجې شوې. په رواني وسات کې درسي سات خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغېز کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څانګې مشر کریس کایي پرون په جنیف کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل، اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان کې بلکې په مجموع کې د غذایي موادو د کمښت له کبله په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغېز په خاطر هم اندېښنه لري. ښاغلی کایي زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهم ملاره ده او ډیره برخه خواړه د کراچۍ بندر ته راځي او بیا هلته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس مهال نږدې 30 میلیونه افغانان د غذایی موادو د امنیت له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي د ټاپي پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د ریاست الوزرا د مرستیال له دفتر څخه د خبر شوي بیان له مخې ښاغلی برادر پرون د وږي په 11مه په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکي به د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپي پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د طالبانو حکومت په غبرګولي میاشت کې هم ویلي وو چې د دې پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر پیل شي. د ټاپي پروژې د رغونې پر وړاندې په تیرو دوه لسیزو کې امنیتي خنډونه پراته وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د شلوریزو لوبو په دوام نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغان لوبډله په تیرو دو لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا لوبډلو لا ماتولو وروسته په څلورو غوره لوبډلو کې راغله. د افغانستان بله لوبه به د چهار شنبه په ورځ د وږي په 14مه د پاکستان او په سبا به یعنی د وږي په 18مه د هند له لوبډلې سره وي. د امریکا پوځ وایي چمتو دی چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2مه وویل د پوځ د مرکزي قمندانۍ قرارګاه په اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي چې معلومه کړي پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړه شوي او د دې هیواد خلکو او دولت ته د میلیاردونو ډالرو زیان و. د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له اوکراین سره د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بیړنۍ مرسته تصویب کړي. په دې مرسته کې هغه 40 میلیارد ډالر نه دي شامل چې متحده ایالاتو یې له اوکراین سره مخکې تر دې ژمنه کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي چې په 75% هغه مرستې چې په پوځي برخه او د مالي ملاتړ په برخه کې له اوکراین سره شوي دي د هیواد ته ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې نوې مرستې به د نویو تجهیزاتو د پیرلو، د استخباراتي ملاتړ او د اوکراین د بودیجې په برخو کې ولګول شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لویدیځو هیوادونو او په سر کې امریکا له کیف سره د سلګونه میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړی دی. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ په هرات ولایت کې د پرونی 14 پاړه شاوخوا شل کسانی وژل پراخ پرګونونه څرګند شوي.
دا خپل منځي رقابتونه دي د دغه بنسټپالو تر منځ او ډیری د مذهبي اختلاف نظر دی.
د برېټانیا د حکومت یو وزیر له افغانستانه د برېټانیا د پوځ د افغان همکارانو د رایستلو په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع کړې.
Everything can always be improved, but I think overall I'm proud of what
bahar kar ke til shegana ratlaisi ko patule ki za pa hagat se che la peshurusta mo tar sarakal wiadam
په چین کې د یغور فعالانو د ملګرو ملتونو د هغه راپور هرکلای کړای چې د شینجن په سیمه کې د چارواکو د ناوړه چلند په اړه خبر کړی. د دې راپورونو ترڅنګ نور راپورونه او درسي سات خبرونه هم په دې یو سات کې لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. په هرات ولایت کې د پرونی 14 پاړه شاوخوا شل کسانی وژل پراخ خبرګونونه څرګند شوي. متحده ایالاتو، ایران او یو شمېر افغان سیاستوالو د حمله غندلې. په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو غچ په د برید لاملانو څخه واخلي. مولوي مجیب الرحمن انصاري چې د طالبانو له پلویانو څخه و هم په پرونی برید کې وژل شوی دی. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
د هرات ښار د گازرګا سیمې په جماعت کې پرونی چاودنې چې مولوي مجیب رحمان انصاری د قربانیانو په ډله کې شامل وو، په هیواد کې دننه او بهر سخت غبرګونونه پارولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست پر ټویټر په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د دې حملې عاملان عدالت ته وسپاري. د طالبانو حکومت د دې برید د غندنې ترڅنګ ویلي دي چې د مولوي انصاری د خوندیتوب په برخه کې هیڅ راز غفلت نه دی کړی. که څه هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله به چا کړې وي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه پیغام کې چې بیګایه پر خپل ټویټر خپور کړی ویلي چې په تیرو څو ورځو کې دوی د هیواد په لویدیځ کې د داعش ډلې د وسلولو پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د دې ډلې یو شمېر غړي هم ووژل شول. د ښاغلي مجاهد په وینا د مولوي انصاری د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي وو او هغه ته زغرول موټر هم ورکول سوی وو. د هرات لپاره د طالبانو والی مولوي نور احمد اسلام جار په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب کتاب وسی.
امت مسلمه و ملت متدین افغانستان،
مسلمان امت متدین ملت او د افغانستان اسلامي امارات به د دې مخکخ عالم د پاکي وینې انتقام له هغو تورزړو او گمراهانو څخه واخلي چې زمونږ علما شهیدانوي.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی نظام کې د سولې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د گازرګا په جماعت کې چاودنه غندلې، خو دواړو د مولوي انصاری یادونه نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې دا هیواد د افغانستان ترڅنګ د تروریزم او افراطیت پر ضد ولاړ دی. د عفو په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیره حمیدی پر ټویټر په یو پیغام کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی چې ولې یوازې د مولوي انصاری پر وژنه خپګان ښودلی او په پیښه کې د وژل شویو ملکي وګړو په اړه یې جدي غبرګون نه دی ښودلی. ځینو رسنیو او له هغې ډلې د ترکیې انادولو خبري اژانس د هرات د سیمه ییزو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د چاودنې لږ تر لږه 4 کسان وژلي او 4 تنه نورې ټپیان کړي دي، خو دا ارقام په رسمي ډول نه دي تایید شوي. مولوي مجیب رحمان انصاری د مخکینی جمهوري نظام له سرسختو انتقاد کوونکو څخه وو. هغه همدارز څه موده مخکې په کابل کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو د مخالفانو سرونه باید غوڅ شي. په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې جوماتونه، تکیه خانې او خانقاوې په وار وار په حملو او چاودنو کې په نښه شوي دي. د ډیری د حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلی دی. که څه هم طالبان وایي چې د افغانستان جګړه پای ته رسېدلې، خو د پوځي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې د طالبانو په وړاندې امنیتي ننګونې سته، ځکه چې اوس مهال له 10 زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي.
و هم اوریدل چې د طالبانو یو ملاتړی دینی عالم مولوی مجیب الرحمن انصاری په هرات ښار کې په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. له انصاری مخکې د طالبانو یو بل پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او له هغه مخکې وروسته څو نور دینی عالمان هم په نښه شوي دي. د افغانستان د کړکیچ په اړه پخوا به ویل کېدل چې دا هیواد د نړۍ او سیمې د قدرتونو د نیابتي جګړې ډګر دی. آیا د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس افغانستان د نړیوالو اسلام پالو ډلو د جګړې په ډګر بدل شوی؟ همدا پښتون احمد تکل په جرمني کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنون کې محمد اساق اتمر څخه کړی ده.
زما باور داسې دی چې افغانستان دغه ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت له کبله همدا اوس هم د زبر ځواکونو د رقابتونو یو ډګر دی، او دغه اسلام پالې ډلې چې دي دوی د دغه زبر ځواکونو په اصطلاح ګوډاګیان دي، او د دوی د غوښتنو او د دوی د مرامونو د پرمخ بیولو دپاره دوی وسیله دي. نو زما باور داسې دی چې دغه ټول لانجه او مشکلات چې په هیواد کې را روان دي، دا د هغه رقابتونو نتیجه دی کوم چې د افغانستان نه اباندي دي، او دغه اسلام پالې ډلې دغه زبر ځواکونو نمائندگان دی، او دغه رقابت دوی په هیواد کې پر مخ بیایي.
څو ورځې مخکې په کابل کې د طالبانو یو لوی پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او څو نور کسان هم په کابل او په ځینو نورو ځایونو کې ووژل شول، چې د دې حالت هم ظاهرا د بیلابیل اسلامي ډلو ترمنځ چې هغو ټول تقریبا په افغانستان کې د امریکا له حضور سره مخالفې وې، فرقوي اختلافونه بلل شوي دي. د دې ډلو ترمنځ د اختلاف او تر دې حده د اختلاف اصلي بنیاد څه دی؟
دا خپل منځي رقابتونه دي دغه بنسټپالو ترمنځ، او ډیری دا مذهبي اختلاف نظر دی، او دغه اختلاف نظر په نتیجه کې یو بل سره وژني او یو بل قتلوي او یو بل تروري. په دغه تیر یو کال کې تقریبا د احصایې له نظره 300 دیني عالمان وژل شوي دي په همدغه ترورونو کې چې د یو ډلې نه بلې ډلې ته. دوی عقیدتي هم اختلافات لري، ډیری د عقیدتي اختلافاتو له وجې نه دغه بریدونه په یو بل باندې ترسره کوي، چې په دې کې وګړي عام کسان هم وژل کیږي، ځکه اکثر د دې بریدونه انتحاري بریدونه وي چې په هغه کې ملکي تلفات خلکو ته ډېر اوړي.
بلې، اتمر صاحب، په داسې یو حالت کې که د دې اسلام پالو ډلو خپل منځي جګړې نورې هم تودېږي او افغانستان د کورنۍ جګړې په یوه بله بڼه کې ښکیل کیږي او کیوځي، دا به افغانستان پر کوم لوري بوزي؟
دغه زبرځواکونه دوی نه غواړي چې افغانستان کې آرامي راشي او افغانستان یو باثباته سوکاله حکومت ولري. دوی ځکه دا نه غواړي، ځکه چې دوی غواړي چې سیمه بې ثباته کړي. د دوی په لویه ستراتیژي کې دا نغښتی چې دوی کوشش کوي د منځنۍ آسیا هیوادونه بې ثباته کړي، او دا بې ثباتي مخکې د دې نه چې هغوی بې ثباته شي اول دوی کوشش کوي چې افغانستان بې ثباته کړي، بیا د دې ځینه دوی دغه بنسټپالې ډلې منځنۍ آسیا ته ورننواسي.
او اتمر صاحب، وروستۍ پوښتنه دا چې د دې فرقو جګړې او اختلافونه په اوږد مهال کې د افغانستان او افغانانو لپاره کوم زیانونه او تاوانونه اړولی شي؟
متاسفانه د دې اوږد مهال ضرر افغانستان لپاره ډېر زیات دی، ځکه افغانستان بې ثباته کېږي، مذهبي جګړې به دلته زیافه کېږي، او دې سره جوخت به نور مذهبي ډلې په منځ کې دوی سره په جګړو بوخت شي او بې ثباتي به زیات شي. طبیعي ده چې کله بې ثباتي او جګړه زیات شي هلته اقتصاد نشته، آرامش نشته، تعلیم و تربیه نشته، انکشاف نشته، اقتصاد نشته. نو دا به حاله کې د افغانستان دپاره د دې زیانونه همدا دي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شننکه محمد اسحاق اتمر چې هرات د هرات ورستۍ پیښې په اړه غږیده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ملګری ملتونه وایي چې د پاکستان روان سیلابونه په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاره له خنډ سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون خبرداری ورکړ چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لوی لار له پاکستانه تیریږي. د خوړو د نړیوال پروګرام یو چارواکی وایي چې د ادارې تیر کال 360,000 ټنه خواړه افغانستان ته لیږلي، خو نوموړي خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې روان سیلابونه به په دې ظرفیت کې لویه نیمګړتیا رامنځته کړي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په پاکستان کې د ویجاړونکو سیلابونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د ملګرو ملتونو د اړونده اداره وایي چې افغانستان ته بشري مرستې تر ډیره د پاکستان له لارې لیږدول کیږي، خو وایي چې دا بهیر د پاکستان د تاریخ د تر ټولو ورانونکو سیلابونو له کبله له خنډ سره مخامخ شوی. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څانګې مشر کریس کای پرون په ژنیو کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل چې اوس مهال دوی د پاکستان خلکو ته د اړتیا وړ خوړو پر برابرولو تمرکز کوي، خو نوموړي زیاته کړه چې WFP نه یوازې په منځمهال او اوږدمهال کې په پاکستان او په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خاطر هم اندېښنه لري. ښاغلي کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لاره ده او ډېره برخه خواړه د کراچۍ بندر ته راځي او بیا هلته استول کیږي. د کای په وینا سیلابونو د پاکستان سړکونه ویجاړ کړي او د کار یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. ښاغلي کای یادونه وکړه چې ډبلیو ایف پی په تېر یو کال کې له افغانانو سره د مرستې لپاره 320,000 ټنه خواړه افغانستان ته لیږلي دي، خو د هغه په وینا د پاکستان روان سیلابونه به په دې ظرفیت کې لویه نیمګړتیا رامنځته کړي. د ډبلیو ایف پی د چارواکي یادونه وکړه چې د پاکستان د غنمو سګانی حاصلات په هغو سیمو کې ساتل شوي وو چې لویه برخه یې سیلابونو له منځه وړي دي. په پاکستان کې له جون میاشتې را په دېخوا د موسمي ورښتونو په نتیجه کې درانه سیلابونه راووتل چې د 1200 په شاوخوا کې کسان یې ووژل، پراخې کروندې تر اوبو لاندې شوې او له 1 میلیون زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د سیلابونو په افغانستان کې هم سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل او خورا زیاتې کروندې او کورونه یې ویجاړ کړل. خو په افغانستان کې د لوږې ستونزه د سیلابونو له دې لړۍ مخکې له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي پیل شوې، ځکه د نړیوالو مرستې بندې شوي، په هیواد کې دننه خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلي دي.
د برېټانیا د حکومت یو وزیر له افغانستانه د برېټانیا د پوز د افغان همکارانو درایستلو په پرخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع کړي. د اروپا په چارو کې د برېټانیا د دولت وزیر ګراهام سټیوارت ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم د اقدامات خای مسل په سلو کې خنه وو، خو وضعیت ته په پام سره ډیر ښه وو.
په داسې حال کې چې د برتانیا پر حکومت له افغانستانه د برتانوي ځواکونو د افغان همکارانو د رایستلو په برخه کې انتقادونه په زیاتېدو دي، د برتانیا د کابینې یو غړي د خپل حکومت د هغو اقداماتو دفاع کړې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د زیانګالو افغانانو د خوندي کولو په برخه کې ترسره شوي دي. د اروپا په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر ګراهام سټیوارت له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې د برتانیا د یو پخواني پوځي قومندان د انتقادونو په جواب کې وویل:
Everything can always be improved, but I think overall I'm proud of what
په هر کار کې تل شیګنه راتلای سي، خو په ټوله کې زه په هغه څه چې له پیښو وروسته مو تر سره کړل ویاړم. دا چې موږ څنګه اجرات وکړل، څنګه مو خپل افغان همکارانو ته پاملرنه وکړه او د دوی د رایستلو عملیات مو څنګه تر سره کړل، فکر کوم زموږ اقدامات کسل پسول کې شنو ډیر شخو.
د برتانیا یو پوځي چارواکي جان مکول چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف د ځواکونو لومړنی قومندان وو، تیر میاشت بی بی سی ته وویل چې له افغانستانه د برتانیا د پوځ د همکارانو د رایستلو پروسه ګډوډه وه او دفاع وزیر بن والس او نور وزیران د خپلو افغان همکارانو د خوندي کولو په چاره کې د پاتې راتلو له کبله باید له شرمه ځانونه راوځړوي. په همدې حال کې د برتانیا د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د تیر کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 15,000 افغانان برتانیا ته لیږدول شوي دي. پریتی پاتل د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو له کلیزې یوه ورځ مخکې وویل چې په پام کې د 15,000 نور افغان وګړي هم برتانیا ته راوستل شي. د نړیوالو ځواکونو یو شمیر افغان همکاران چې تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي وایي چې ژوند یې په ویره او ډار کې تیریږي، خو بیا هم هیله مند دي چې د دوی بهرني همکاران به یې په ایستلو کې مرسته وکړي.
په چین کې ایغوري فعالانو د ملګرو ملتونو د هغه راپور هرکلی کړی چې د شینجن په سیمه کې د چارواکو د ناوړه چلند په اړه خبر کړی. ایغوري فعالانو او د بشري حقونو د خوندیتوب ډلو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د راپور یوه برخه د دې لپاره رابرسیره کړې ده چې له پیکینګ سره حساب کتاب وشي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلوی چین په شینجن ایالت کې د ایغورانو، قزاقانو، قرغیزیانو او بل شمیر نور مسلمان اقلیتونو حقونه سخت تر پښو لاندې کړی دي. میرمن باچل زیاتوي چې د چین دا اقدامات د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي. دا غلی باچل د ماموریت په وروستۍ ورځ د دې دفتر وروسته له اوږده انتظار د اګست په 1 په دې اړه په 48 مخونو کې راپور خپور کړ. د دې راپور له مخې د یوې کلنې څېړنې په ترڅ کې داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې له شکي مسلمانان په ډله ییز ډول نیول شوي دي. د راپور له مخې دا کسان وهل شوي، ځورول شوي، جنسي استفاده ترې شوې، سخت کارونه پرې شوي او له خپلو کورنیو بیل شوي دي. په راپور کې ادعا شوې ده چې چین د ملي امنیت د ګونګو قوانینو له مخې اقلیتونه ځپلي او په خپل سر یې دا کسان نیولي دي. په دې راپور کې د ډله ییزې وژنې اصطلاح چې د امریکا متحده ایالاتونه او د یو شمیر هیوادونو پارلمانونه یې کاروي نه ده استعمال شوې. اویغور فعالانو او د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې د ملګرو ملتو دې راپور د دوی د کلونو کلونو مبارزې ته چې د خلکو د ترتم کېدو او له خلکو سره د ناسم چلند اسناد راغونډول اعتبار ورکړی. د اویغورانو د بشري حقونو د پروژې اجرایي رئیس عمر کنات وایي چې د پیکینګ له انکار سره سره د چین حکومت په شینجن کې له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې او ملګرو ملتو په رسمي ډول هلته د وحشتناک جنایتونو پیښېدل منلې دي. پیکینګ په شینجن کې هر ډول نیونې او ناسم چلند رد کړی او اویغور فعالانې په درواغو تورن کړي دي. د شینجن په اړه د ملګرو ملتو راپور څو ځله وځنډېد او پیکینګ د دې راپور د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخته هڅې وکړې.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه او ستاسې پیغامونه. د طالبانو حکومت وایي له دې وروسته له هغوی چې له افغانستانه بهر سفر کوي $40 مالیه اخلي. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ ملکي او هوایي چلند اداره وایي همدارس به هغه کسان چې غواړي دننه په افغانستان کې له یو ولایت څخه بل ولایت ته د هوا له لارې سفر وکړي $15 مالیه به ورکوي. دغه وزارت یادې پرېکړې موخه د هوایي چلند امنیت یاد کړی خو خلک د طالبانو دغه پرېکړې ته په غبرګون کې دا یوه ناسمه او له تطبیقه لرې پرېکړه یادوي.
د طالبانو حکومت د ترانسپورټ ملکي او هوایي چلند اداره وایي په وی تازه پریکړه کې لدی ورسته هغه کسان چې غوړي افغانستان به هر سفر وکړي $40 مالیه به پریکوي. د دغې ادارې وایان امام الدین احمدی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د روان میلادي میاشتې له پیل نه د عملي کېدو وړ ده.
په افغانستان کې هم د هوایي چلند امنیت برخې ټاکس په ډېر کمې اندازې سره وضع شوی ده چې هغه په نړیوالو الوتنو کې $40 دي او په کورنۍ الوتنو کې $15 ټاکل شوی ده. دا ټاکسونه د سپتمبر د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه څوک چې ټکټ اخلي په ټیکټ کې به وځه کیږي.
خاغلی احمد همدار زول د پریکړې مخه د هوایي چلند امنیت په خاطر شوې ده. خدای ونه ویل چې څرنګه امنیت هڅه موکړه. له خاغلی احمدی په دې اړه هم معلومات ترلاسه کړو چې دغه چاره له پخوا وو که د طالبانو حکومت تازه داسې یوه مقرره رامنځته کړې خو نوموړي زموږ دغه پوښتنه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت دغه پریکړه ته به یو شمېر خلکو غبرګون کې ویلي چې دا یوه ناسمه پریکړه ده. د دوی په باور طالبان په یو نوم او بل نوم غواړي له خلکو پیسې واخلي. د کابل ښار اوسیدونکي چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې په هغو مسافرینو چې په کور دننه او بهر هوایي سفر نه لري یو لړ مالی وضع کړي دي چې دا په اصل کې یوه غلطه پریکړه ده او اوسنیو شرایطو ته په کتو ویلی شو چې خلک دې توانایي نه لري چې دغه مالیه دولت ته ورکړي. که چېرته دغه لړۍ همداسې دوام وکړي نو دا به په هغو خصوصي شرکتونو چې په هوایي شرکتونو باندې پانګونه کړې ده پدېبانې به هم منفي تاثیرات لري.
د کابل ښار بل وسیدونکو چې هغه هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا یو ناسمه پریکړه ده.
په افغانستان کې اوسنی روان ناوړه اقتصادي وضعیت او ترڅنګ احتمالي بشري ناورین ته په کتو دا په یو ډول د ولس په حق کې یو ستر ظلم دی ځکه مالیات راټولول په ټوله کې به دې معنی دي چې ته په غبرخه کې خلکو ته کار وکړای شي پر ټولو سوو مالیاتي پیسو ځینې سہولتونه او اسانتیاوې رامنځته کړي.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو حکومت دغه نوی پریکړې په اړه د یو شمېر هوایي شرکتونو نظرونه هم ولرو خو له هڅو سره سره ونه توانیدو. سره له دې چې طالبان دغه پریکړې مخه د هوایي چلند امنیت یادوي خو باور دادې چې طالبان له سخت اقتصادي بحران سره مخ دي او غواړي په دغه ډول کړنو سره خپل کلنی عواید زیات کړي.
د کونړ اوسیدونکو د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې د برېښنا په دوه فابریکو او دوه سندونو کې د برېښنا له نعمته به برخې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ د مرکز اوسیدونکو شکایت کوي چې په سخته ګرمۍ د ماشو او مچانو په موسم کې بې برېښنا دي. د دوی په خبره چې د ګرمۍ او ماشو د زیاتوالي په وجه یې آرام تښتېدلې دي. دا سدابد دوه تنه اوسیدونکو الهام الدین او سالم احمد صالح
کیم دا څو ورځې کیږي په کونړ کې برېښنا نشته دی. خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو خواته ګرمي ده ماشې دي بل خواته خلکو کارونه په دغه برق باندې روانو، لکه ټیلران واخله نس نور کارونه واخله، په دکانونو کې خلک هم سات نشته رولې، کاروبارونو سره هم ډوندي.
په ګونړ کې نن څلورم یا پنځم ورځ د چې برېښنا نشته دی، دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې د ژوند د ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دی، نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه برېښنا توربینونه چې کوم اوس ګل دي دا چالان شي.
دلته یوازې ځایي اوسیدونکي او هټیوال د برېښنا نشتون ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو محصلین، زده کوونکي او کارکوونکي هم نارامه کړي دي. د سید جمال الدین افغان پوهنتون یو تن محصل هدایت الله ستانگزی راته وویل د شپې لخوا د برېښنا د نشتون په وجه نه درس ویلی شي او نه هم خوب کولی شي.
په ګونړ کې نن څلورم یا پنځم ورځ ده چې برېښنا نشته دی، دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې دی د ژوند د ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دی.
د کونړیانو په وینا چې دوه سیندونو او دوه برېښنا کوټونو کې بیا هم برېښنا نه لري او دې کار یې ژوند تریخ کړی دی. دوی له حکومت غواړي چې د دواړو فابریکو رغولو لپاره دې ګړندي ګامونه پورته کړي څو خلک له اوسنیو ستونزو بیرون شي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د 2.1 میگاواټ برېښنا د تولید لپاره جوړ شوی و، کارونه د قرارداد سره سم نه دي ترسره شوي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د برق ستونزه چې ده دا د وخت نه وه، ځکه کمکار چې د وخت نه شوی دی هغې کې د وخت نه دوکه شوی دی، چل شوی دی. دغه خلکو په خپل معیار برابر کار نه دی کړی. د ټول نه اول خو کمځای کې چې اوبه ودرېږي او بیا هغه اوبه جرندې ته یعنی ناوې باندې راځي، نو هلته د خټې د ایستو دپاره یو ترتیب وي، هغه ترتیب هم ناکام دی. دویم دی کې دوه ډېر نموګان لګېدلي دي چې هغه یو فعالېږي یو نه فعالېږي، دغه بله ستونزه ده. په دې خاطر چې هغه کم معیار د برق دی هغه
د خاغلی حنیف په خبره چې د شرکت خاون سره د نیمګړتیا او پوره کول لپاره مسولینو خبرې پیل کړې دي.
ولست نه پریشانه کیږي، د ځان له ولست نن دی کټ، یعنی د ټولو دولتي ادارو ټول کټ دی. په دې خاطر چې دغه برق په خپل معیار صحیح جوړ شي، نو په دې خاطر باندې دغه ستونزه رامنځته شوې ده. د څه وخت پر
ځایي اوسیدونکي باید د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر جمهوریت په وخت کې پرې شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر پانګونه شوې، د چارو د ناسم ترسره کېدا له امله پوره برېښنا نشي تولیدولی. او بل د سردار داود خان د واکمنۍ پر مهال اسدآباد کې جوړ شوی برېښنا کوټ دی چې یو وخت یې 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله. د اساسي رغولو په نیت تیر کال سپړل شوی او لا هم هغه شان پرزه پروت دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سئ.
اوس هم ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو لوریدونکو کارکونکو دې ما سلامونه ورسېږي. دا پیغام زله ایران پردم خیرالله نیمزم. نمال ازادي راډیو چې د طالبان افغانستان حکومت می دا هیله ده سیدا غم ساری صاحب خو شهید زو رزیب صاحب ډیر خفا یم. د افغانستان حکومت زموږ دا هیله ده د عادمانو او د خصوصا د خلکو امنیت ونیسي. په تیر جمهوریت کې دا یو عالم شهید کېد، نه دغه خلک شهیدانې د لوس خدا د ایشان را کلوې دلی دي، هر څوک لوې دلی شهیدانې. د افغانستان حکومت د زموږ هیله ده د ایشان او د خبيسان مخ ونیسي.
زه د هلمند ولایت د بندي کجکی د ولسوالۍ سره پاړی ککیم ورور و زموږ د بندې کجکی بازار خو یار 14 کاله بند و. وروسته تر هغه چې امارت افغانستان ونیوی بیا دا یو کال کېږي چې زموږ دوکانونه یې ګرده ونړوله. یو پلا پروسه ښکار موږ 2000 کسه 10 ورځې 15 ورځې تر 20 ورځې پورې وروان وراروان چې زموږ د دوکانونو ځکه را معلومه کړه. ولنن یې در معلوم، سبا یې در معلومم. بیا سږ کال دا یوه میاشت کېږي چې موږ 2015 کسه هره ورځ وروانې، د ورځې د موټرګاډ په تیلو د موټر په تیلو یې قریب 8 لکه مصرف کېږي چې نن دې ځای در معلومم، سبا دې ځای در معلومم. لوړ مقاماتو ته دغه زموږ خبره ورسوي چې دغه زموږ بازار ولی تر فکر لاندې نه نسی، ولی نه راجوړ، ولی نه را تسلیموي چې موږ یې جوړ کړو، خپل دوکانونه پکښ کې وکړو.
د لغمان ولایت نه
کرغی ولسوالۍ نه په تماس کې مدکاسی عزیز خان ته راګړ کړي نه دلته چې دا کوم کورونه سیلابونه اوس خراب کړي تیر سیلابونه هغه تیر اشرف غنی د دورې کې چې زلزله وشول هغې کې هم خراب شوي په دې شل پنځه ویشت کالو کې دا د خلکو کورونه چې خراب شوي دلته هېڅ قسمه کومک نه ده شوی دمنګ دا غږ د چارواکو ته ورسېږي چې دمنګ دې کلي کې خلکو چې کم کم ځایونه خراب شوي دي دوی وس نه لري چې جوړې کړي دا ټول خلک خښتیا چې بټۍ ګانې بندې دي او ټول بې روزګاره دي سرپناګانې هم خرابې شوي دي ښه وخت لري
اته بجې او دیرش دقیقې شوې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څانګې مشر کریس کایی پرون په جنیف کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان کې بلکې په مجموع کې د غذایي موادو د کمښت له کبله په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خاطر هم اندېښنه لري. ښاغلي کایی زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لاره ده او ډیره برخه خواړه د کراچۍ بندر ته راځي او بیا افغانستان ته استول کیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي د ټاپي پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د ریاست الوزرا د مرستیال له دفتر څخه د خپاره شوي بیان له مخې ښاغلي برادر پرون د وږي په یولسمه په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکي به د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپي پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د شلوریزو لوبو په دوام نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام په شپږ نیمو بجو د شارجه کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. افغان لوبډله په تیرو دوو لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا لوبډلو له ماتولو وروسته په څلورو غوره لوبډلو کې راغله. د افغانستان بله لوبه د چهارشنبې په ورځ د وږي په شپاړسمه له پاکستان او په سبا به یعنې د وږي په اوولسمه د هند له لوبډلې سره وي. د امریکا پوز وایي چمتو دی چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو مرستو له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په دویمه وویل د پوز د مرکزي قماندې قرارګاه به اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي چې معلومه کړي پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړونکو سیلابونو له امله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړه شوي او د دې هیواد خلکو او دولت ته د میلیاردونو ډالرو زیان اوښتی. او ولسمشر جو بایدن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له اوکراین سره د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بیړنۍ مرستې تصویب کړي. په دې مرسته کې هغه 30 میلیارد ډالر نه دي شامل چې متحده ایالاتونو یې له اوکراین سره مخکې تر دې ژمنه کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي چې په سلو کې 15 هغه مرستې چې په پوځي برخه او د مالي ملاتړ په برخه کې له اوکراین سره شوي دي د هیواد ته ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې نوې مرستې به د نویو تجهیزاتو د پیرلو د استخباراتي ملاتړ او د اوکراین د بودیجې په برخو کې ولګول شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لویدیځو هیوادونو او په سر کې امریکا له کیف سره د سلګونه میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړی. د خبرونې په پیل کې مو یادونه کړې وه چې په دې ساعت کې درسي ساعت خبرونه هم لرو خو لاغه مخکې یو راپور لرو. کندهار کې د پنبې فابریکه لرونکي وایي پاکستان یې د صنعت د سقوط هڅه کوي. دوی وایي پاکستان 1.5 میلیونه هغه ډالر نه ورکوي چې دوی ورباندې پنبه پلورلې. د پنبې د فابریکو څښتنان وایي پاکستان په دې توګه هڅه کوي کندهار کې د پنبې شته فابریکې وتړي.
دا مهال د کندهار په صنعتي پارک کې شاوخوا څلور ویشت د پنبې د پروسس فابریکې فعالیت کوي چې پکې په سلګونه کسان کار کوي. محمد شاغا یو له هغو کسانو دی چې د پنبې د پروسس په فابریکه کې کار کوي او له دې لارې خپلې کورنۍ ته عاید په لاس راوړي.
دوامدار کار دی
او دته تنخاوی موږ تر نورو فابریکو ته تر موږ تنخاوی زیات دي او دوامدار کار دی د دې ډوډۍ درې وخت ډوډۍ وکړو او بیا چای او د خوب استراحت دا ټول زمينه د دې موږ ته برابر کړې ده.
کندهار کې د پروسیسي پنبې زیاته برخه پاکستان ته صادریږي خو د پنبې فابریکه لرونکي وایي پاکستان یې د پنبې د پلور له درکه $10 میلیون د پور پیسې نه ورکوي چې په دې توګه په دې ولایت کې د پنبې د پروسس فابریکې له ستونزو سره مخ دي. د پنبې د یوې فابریکې مسؤل احمد الله وایي پاکستان له دې لارې غواړي کندهار کې د پنبې ستا فابریکې وتړي او دغه صنعت هم پاکستان ته ولېږدوي. د کندهار د قانون او صنایعو ریاست مشر سید سرور امانی وایي نورو بازارونو ته د صنعتکارانو د نه لاسرسي له امله پاکستان د پنبې د فابریکه لرونکو پیسې ځنډوي. د ده په وینا د طالبانو حکومت د دې ستونزې د ژر هواري ژمنه ورکړې.
څه وخت چې د پنبه په میاشتو پیسې وځنډېږل سي نو خامخا د ده کارخانه د رکود سره مخامخ کېږي. تقریبا اوس د ارقامو له مخې زموږ تقریبا د $10 میلیونو په شاوخوا کې ډالره پر پاکستان اړخ باندې پاتې دي. لا تر اوسه انتقال شوي نه دي. پنبې سکتور په حساب فابریکه لرونکي چې څلېرویشت فابریکې کېږي دلته په کندهار کې هغوی ټول دا شکایت کوي که چیرې موږ ته پر وخت دا پیسې را ونه رسېږي موږ د رکود سره مخامخ کېږو.
د کندهار په صنعتي پارک کې له 200 زیاتو فابریکو فعالیت کاوه چې یو شمېر یې دا مهال د برېښنا د نشت، د خامو موادو د کمښت او د تولیداتو لپاره د بازار د نشتوالي له امله تړل سوي دي.
اوس هم د درسي سات خبرونې د نشر وخت را ورسېد. هیله د خپل ماشومان وهڅوي چې د خبرونه واوري او ګټه ترې واخلي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د سلام پر وړاندې کولو سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن د شنبې ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې مضمون لولو. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. اوکې د لسم ټولګي زده کوونکو، نن به ښوونکی د جغرافي په درس کې موږ ته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لنډ معلومات واورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو. دا تاسې او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه، تاسې پوهیږئ چې نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډارې د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي، چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه په پوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې عمله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپېره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولی شو د یو نقشې کلمرو اثبات کو. دوهم، د طول بلد او عرض البلد کړي یا دایره. د طول بلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي، چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولی شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړۍ په واسطه معلوم کړو. دریم کانتور کرشي د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښې رامنځته سولې چې د دغو کرښو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې، پنځم ځانګړې نښې، شپږم د رنګونو استعمال او پرداز، اووم په نقشې کې د لوري ښودنه، اتم د نقشې د انځورولو بیلابیل لارې چارې لکه سنوسایدل ترسیم یا ارتسام یا زوی ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي، لکه په لاندې شکل کې تاسې دا سور پړیل خط یا غورس خط ووینئ، همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرښه چې ورسره یو نری کرښه هم رسمیږي، په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلي کمیتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای شي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تقاطع څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته سولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنګ په ساحه کې د انداز لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی شي. کانتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مقیاس مقیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مقیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مقیاس څخه دی. مقیاس لغوي معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د څو زره کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 15000 کیلومتره یا 16000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو په نقشه کې موږ باید دا 1 ملي متر یا مثلا 1 سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې دغه نقشې مقیاس چې دی یو پر 10000 کیلومتره دی. معنا دا چې په نقشه کې 1 ملي متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی. مقیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګراف په شکل ښودل کیږي چې موږ کولای شو چې هیڅ داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بې له دې چې یو نقشه مقیاس ونه لري هغه نقشه نه ده. هر نقشه ځانګړې مقیاس لري او بیا موږ کولای شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړې توګه د جغرافي په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهیدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافي په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهیدل څونه مهم دی. بلدا چې پر نقشې په هیدل ځینی ځنګړتیاوې لري او دا ځنګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځنګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. د ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځانګړي توګه د ټکنالوژۍ په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو او هغه برېښنا ده. خونکي بنن مخته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم واورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډیره شوه، خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولې. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډېر لخون کې واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوځول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د صنعتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارک د څلویښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلودی. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دی چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیر ډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي. دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو وات برېښنا تولیدوي چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو وات برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې صنعتي فعالیتونه ترسره شي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل شي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بیلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوي ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته کوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لري. نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري، هم نه خو بیا هم 50% د دې برېښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برېښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیاته اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوزولو څخه برښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو کچیر لري هم راستل سوي خراج سوي نه دي. موږ زیات سکاره لرو، نو باید حرارتي برښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
هوکې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. ښوونکي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
درسی ساعت خبرونه کې له آزادی رادیو د لرن افغانستان شونیزی ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي ور دی. د 12 ټولګي په جغرافي کې مو 13 اونۍ نجات ولوست او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع ولولو. نن به خوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې ولولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره د جغرافي لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې له پاسه حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات، بایسکل، موټرسایکل، موټر چې په دې کې لارۍ، بسونه، ملي بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي، او اورګاډي. له ټولو ډولونو سره د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه له دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې درانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لږدېدو توان نه و اوس په اسانۍ لږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډیره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړې دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دوسواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ چې لومړنی یې دغه ډول شکل درلود چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي چې نه یوازې ترانسپورتي وسیله ده بلکې د سپورت لپاره هم ګټور دي. د سون مواد نه لګوي، د استوګنې چاپیریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورت زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډیر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسیله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د 13 میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې د بخار ماشین په کاش سره سمنتن د انتقالولو یو وسیله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه چې دغه لومړنۍ جوړ شوي موټر ګڼل کېږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوي خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسې لومړنی موټر وینئ چې د سمتن لخوا جوړ شوی دی. د 19 پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتانوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله یې کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یې یوه اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 700 سټرلینګ فونډ ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس زموږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي، لکه بار وړونکي موټرونه، لارۍ، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډیرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسې په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین ته ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د حمل نقل لپاره ډېره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوس ته چې په برق سره چلیږي په 1315 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې، بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاهي د شمشیره زیارت ترمنځ یې فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، په همدې هیله به د جغرافي په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د 12 ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د 12 او 13 ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د 12 او 13 ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د 12 او 13 ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د 12 او 13 ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د 12 او 13 ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو، په دې هیله چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
پل روان